په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته بیل سوې ده. په خبرونه کې ځینی راپورونه هم خبرو او چې د تروکیا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل لورې. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پر سوخلا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتخاب کیږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي افغانستان له سخت لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط شوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یو لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
د افغان جګړې پخوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه، او بله دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه شوی و. نه یوازې دا، بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 شمه له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 111 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 10 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړې او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل گاون نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال 20 اوریز جام فاینل لوبه د 1 شمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پای لوبې ته وتلی و. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلې چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکي کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځمه پرز د خبره رسنو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبه په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی و. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشنبې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي استازو په یو ګډ اعلامیه کې د پناه غوښتونکو په مسأله کې د بیلاروس چلند وغانده. دغه استازیو پرون په یو ګډ اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم سوې کارونه وغندله چې د بیلاروس د سیاسي اهدافو له کبله یې ژوند او سلامتي له خطر سره مخامخ سوې ده. په سلګونو پناه غوښتونکو په داسل کې چې هوا هم ډیره سړه ده د بیلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخامخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هېواد پولنډ ته واوړي خو مخه یې نیول سوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکول سوی چې شي د بیلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي مقابلې سبب سي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی سي. د وروسته له هغې چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایې مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهالی بریا ګڼل کیږي چې د شروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری سوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی سوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زورن زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رای ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویلې د ولسي جرګې چې یو سلو شل سیټونه لري یوازې یو شپېته رایې ګټلې دي. خو پرون د رایې ورکول پر مهال یوازې شپېته وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د نصاب له اړتیا وړ شمیر چې یو شپېته وکیلان ګڼل کېدل کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران زایف ګټونکی نسي دوی به هڅه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ سي نوی حکومت جوړ کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینی د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح سوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمه په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یو ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنځشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awaz da che dawam kri balki baid de chu dalailo la mkhi pyawri shi hit chuk na gwaadi chkorani jagri ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut chi be subati ra minsta kawi na gwaadi tol de di ghtana kawi che afghanistan ke danana de tragar wa anasar sara pa aghez mana toga muqabala ushi aw muk tol gwaadi che de khadwalo de nawi karke mkhawni shu
refugee crisis
de taliban de hukumat de baharaniyo charo sarparast wazir amir khan muttaqi che pakistan ta talai د ټرویکا پلاس په غونډه کې ګډون نه وکړای خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه ملګرو سره وکتل ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ټرویکا پلاس له ګډونوالو سره غونډه درلوده لوگو سر مو په تفصیلی خبری وکړه په ډیرو موضوعاتو باندې که سیاسي موضوعاتو که بشري موضوعاتو که د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو موضوع او که د اړیکو د روابطو خبره وه او همچنان د امنیت په برخه کې په دې ټولو برخو کې تفصیلي مجلس سره درلود
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټویټر لیکلي د دغه خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشري مرسته وکړي هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي اخوه د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجمې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سختې لوږې کړیږي
د کندهار خبرلن وی د الیاس دای تر وجل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ پر رسنیو کې خاموشه سوی دی دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبرلن ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دای د وژنې په څیر نورې پیښې رامنځته نسی په دې اړه پام وکړي د راپورته
په کندهار کې میش خبریالان د خپل همسلک شهید الیاس دایی وژنې چې نن یو کال پوره کیږي یو ستر ځای بولی وایي چې هغه د هلمندي ولسونو یو رسا ژغ وو خو د بیان د ازادي دښمنانو دغه ژغ د تل لپاره خاموشه کړ د کندهار پریس کلب مسول جاوید تنویر وایي دایی مسلک تجمن او په بې پرې توګه د خلکو ستونزو ته انعکاس ورکاوه
زموږ د ډېر نږدې د مطبوعاتو د کورنۍ د ډېر فعال غړي شهید محمد الیاس دایی د شهادت یو کال پوره سو شهید الیاس دایی واقعا د هلمند د خلکو یو رسا ژغ وو او هغه ستونزې او مشکلات چې په هلمند کې به موجود و شهید الیاس دایی په خورا ښه ډول سره په بې پرې ډول سره او په مسلکي ډول سره یې تر خلکو رسوله او تر حکومت یې رسوله د شهید الیاس دایی تشه تر اوسه پرې هم احساسیږي د اوسني حکومت او د اسلامي اماراتو له مسؤلینو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه وعدې او ژمنې چې دوی د مطبوعاتو او د خبر اعلانو له کورنیو سره یې کړي دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره او د بیان د ازادۍ په کاري برخه کې ورسره کومک او همکاري وکړي
د محمد یار مجرو او تاج محمد ساحل په نمونو د کندهار دوه نور خبر اعلان وایي د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د هلمند د اوسیدونکو ژغ په رسنیو کې خاموشه سوی دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خبریالانو ژوند ته پام وکړي تر څو د الیاس دایی په څیر پیښې رامنځته نسی
الیاس دایی په افغانستان کې هغه څیره او هغه ژغ و چې کولای سوی په ډیره ساده ژبه او په ډیره عامه ژبه خبر لسیمې څخه تر خپل رسنۍ له لارې تر اورېدونکو پورې ورسوي د هغه نشتون یا د هغه وژنه د هغه شهادت زموږ لپاره یو ستره ضایع ده
دا یو لوی ځای و د افغانستان خاص توګه د جنوب لپاره چې افغانانو ولیدل د نوي نظام او نوي حکومت اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې د خبریالانو ژوند ته خورا جدي پاملرنه وکړي ځینې مغرضې کړي سته چې لا هم خبریالانو ته ګواښ جوړوي اخترونه ورکوي هغوی د وهلو ډبولو تهدید موجود دی
د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د وخت حکومت دغه د وژل کېدو مسؤل طالبان وبلل خو طالبانو هغه مهال د پیښې مسؤلیت ونه مانه
مومردل چنن د نومبر 12مه د ازادي رادیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سوچي د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پایل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي
هغه ورځ زموږ د پاره خصوصا زما د پاره چې ز خپل پاغه پیښه کوم یو ډیر سخت او دردونکي ورځ ډیر وختونه د شپې ناڅاپي او ډول راوښتم هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې ستا خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندې یم زما په ژوند کې به زما هیڅکله هیره نه سي تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا راب سي
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې ستاسو هغه زموږ د کورنۍ هغه مسول وو هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو چې هر څورته هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي کوم یو ورځ خوشیل منځو هم به موږ دای په دماغ کې راځي کوم یو ځای سفر کوم هغه به موږ په دماغ کې راځي تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پر نه راغلي
کوم وخت کې چې دای صاحب شهادت رسیدلې دی عموما د هلمند په خبريالانو یو منفي تاثیر اچولې دی یعنی د هلمند کا کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه تاسو وی دي کوم وخت چې دای صاحب نو هغه د هلمند مشکلات د مسولین پر رسوله په ډیر شته کوم نو کوم وخت چې شهادت رسیدلې دی عموما ټول خبريالان چې چوپ دي یعنی دغه مشکلات
دای صاحب خو یو ډیر نیک سړی او ډیر نیک خبرنګار وو یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی صاحب د ځان رسوي او رښتنی خبره تر مسلمان د مملکت پسو ته د ولایتو بسته رسوي د ازادي راډیو یو ډیر شایسته خبرنگار وو یعنی په یقین سره مسلمان د غوښتل چې د خاور ته د دغه په امانداري سره خدمت وکړي
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام په روانه خبرونه کې به د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه راپور واوري لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي
پرمختګ او د ناهیلي څخه ژغوري دا وا
د اکبر هوتی خبري او شعرونه در اورو
ناس یو د یوبل سره خروب یو د یوبل ناس یو د یوبل سره خروب یو د یوبل ای د ننني دور انسان دا سیدا
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې څوار لسیمه ایزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړی دي چې له ډلې یو ټلویزیون و سیمه ایز رادیوګانې او شپږ چاپی رسنۍ دي په دې ولایت کې د سیمه ایزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په دې ولایت کې 15 رادیوګانو څلور خصوصي ټلویزیونونو او شپږو چاپی رسنیو فعالیت کاوه خو د طالبانو په واکمنۍ دوه سره څوار لسیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړی دي د رسنیو مسؤلان وایي په خوایې د اعلاناتو او زینو پروژو لاره خپل مالی اړتیاوې پوره کولی خو اوس چې هغه نشته مجبور دي د خپل رسنیو دروازې ته کول پور واچوي د هرات په صنعتي خارګوټي کې د کتابونو د چاپ یو مطبعه پرانستل شو د طالبانو حکومت د هرات والی مولوی نور احمد اسلام جار ویلي چې د المشارق په نوم د مطبعه چې د 2.5 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي دینی کتابونه به چاپوي په هرات کې د کتابونو د چاپ د مطبعه داسې محل پرانستل کیږي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه سره په کابل کې ډیری چاپخونی تړل شوې دي او مسؤلان یې مجبور شوي چې وایي پلوري د جوزجان مدني فعالانو فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت څخه د خپلو فعالیتونو د دوام غوښتنه وکړه د جوزجان مدني فعالانو فرهنګیانو او فلم جوړونکو په دې اړه د طالبانو د حکومت د جوزجان ولایت د اطلاعات او فرهنګ له رئیس سره هم لیدلی او له هغه غوښتي چې د طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې خپل فرهنګي کارونو ته دوام ورکړي د باختر اژانس د راپور په اساس د جوزجان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی ذبیح الله حسینی د فعالانو ته ویلي چې د نافذه قوانینو او اسلامي شریعت سره خپل فعالیتونو ته دوام ورکولای شي مولوی حسینی هم در از ویلی هیچ څوک حق نه لري چې مدني فعالان او فرهنګیان و زوروي. د جوزجان مدني فعالانو، فرهنګیانو او فلم جوړونکو د طالبانو له حکومت د مادي او مانوي مرستو غوښتنه هم وکړه.
هر هیواد د ملی بیرغ او ملی سرود په څیر ځانګړي سمبولونه لري چې د پیژندګلوي مهمه برخه وي. په ډیرو هیوادونو کې حکومتونه بدلیږي را بدلیږي، خو ملی بیرغ او ملی سرود نه بدلیږي. برعکس، په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو تاریخ ښیي چې ډیرو حکومتونو د افغانستان ملی بیرغ او ملی سرود بدل کړي دي. د تیر جمهوری نظام تور سور زرغون ملی بیرغ چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ په وروستیو کې منظور شو، د ډیرو کلونو لپاره د افغانستان ملی بیرغ و، او اوس هم په نړیوالو سټیجونو او میدانونو کې یاد بیرغ د افغانستان د ملی بیرغ په نوم چتیږي. که څه هم په ټولنیزو شبکو کې د خلکو له دې غوښتنې وروسته چې طالبان د ملی بیرغ نه بدلوي، د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د ملی بیرغ په اړه تصمیم به راتلونکی حکومت نیسي، خو یا د ډلې د افغانستان لارک او نورو دولتي ادارو څخه ملی بیرغ لرې کړ او پر ځای خپل بیرغ ولګاوه. د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې د ملی بیرغ او ملی سرود د ارزښت او راتلونکي په اړه یو مفصل راپور در اورو.
هغه سرود چې هر افغان یې له اورېدو سره آشنا دی، بیت بیت یې ورته یاد دی. دا سرود د هر هغه شخص چې د درې رنګه بیرغ تر سیوري لاندې ژوند کړی له هویت سره تړلی. افغانستان د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ وروسته هغه دوره چې هر ډول موسیقي اورېدل پکې حرام و، آن ملي سرود هم د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال بیا ځلی د ملي سرود خاوند شو. د دې سرود شعر د عبدالباری جهانی دی او موسیقي ببرک ویسا جوړه کړې. په 2006 کال کې د عبدالوهاب مددی، صادق فطرت، ناشناس، پایکر افسانی، حسین ارمان، مشال ارمان شاهنا او څو نور هنرمندانو لخوا د جرمنی په برلین کې ثبت شو. تیرو شروع کلونو کې همدا سرود د افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ تر څنګ د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان د هویت په توګه پیژندل شوی. خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې درې میاشتې کېږي چې په کور دننه او بهر په هیڅ ډیپلوماتیکه ناسته کې نه د افغانستان ملي سرود غږول شوی او نه هم د افغانستان بیرغ ایښودل شوی. طالبانو د خپلې لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د هر ډول موسیقي اورېدل او خپرول حرام بللي وو، آن ملي سرود هم. خو اوس چې دا ډله بیا ځلی په افغانستان واکمنه شوې او د حکومت ولې د نوي ډول سره د اشنایي خبره هم کوي، خو بیا هم د ملي سرود هیڅ ازانګا نه اوریدل کیږي. د هنر او موسیقي په برخه کې لیکوال فرزاد فرنود وایي طالبان پر موسیقي هیڅ باور نه لري او اجازه به ورنه کړي چې یو له موسیقي سره مل ملي سرودی د نظام استازولي وکړي. د هغه په خبره بل ملي سرود به هم جوړ نشي چې د یو ملت او یو واحد هیواد غږ وي.
یو تشه جوړوي او هغه دا چې نړۍ ګوري چې طالبان پر یو پرمختللي ملت او دولت چې د نورو هیوادونو سره سیال وي باور نه لري. هغه هیواد چې ملي سرود ونه لري یو شاته پاتې هیواد دی او هیڅ یو نړیوال نښان نه لري. هغه وخت دوی حکومت په رسمیت پیژندل کیږي چې دا ټول ارزښتونه ولري، مګر که ملي سرود ونه لري په رسمیت به ونه پیژندل شي ځکه ملي هویت نه لري.
افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې له ډیرو لوړو ژورو تیر شوی. کېدای شي خلک یې د بل هر هیواد زیات د نظامونو او حکومتونو د سقوط شاهدان وي. داسې حکومتونه چې بیرغ یې بیال، سرود یې بیال او نښان یې بیال. خو اوس طالبان چې لایې نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په ملي سرود هم باور نه لري، نړۍ به ورسره څه ډول چلند وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغنی خسرو وایي یو هیواد هغه مهال د یو باثباته دولت لرونکي په توګه پیژندل کیږي چې خپل ډیپلوماټیک عناصر له دې ډلې ملي سرود او ملي بیرغ ولري.
تا زمانی که ما قانون است،
تر هغه چې طالبان اساسي قانون ونه لري او په هغه کې ملي بیرغ او ملي سرود نه وي، نړۍ به د هیواد د جمهوریت د دوري د ملي سرود او ملي بیرغ سره پیژني. طالبان باید د نړیوالې پیژندنې لپاره هر څه ژر د دې دوو برخو لپاره کار وکړي.
طالبان پښتون
له ډیرو حادثو سره سره ونه توانیدو د افغانستان د ملي بیرغ او ملي سرود په اړه د طالبانو دریځ واخلو. د دوی یو ویان بلال کریمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو طالبانو د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال له موسیقي پرته یو شمېر ترانې د ملي سرود په توګه خپرولې. معلومه نه ده چې دا ترانې د چا دي، خو طالبان اوس هم د دې ډول بې موسیقۍ ترانو سره د خلکو په منځ کې پیژندل کیږي. د افغانستان لومړی ملي سرود د امان الله خان د پادشاهۍ پر مهال او د خپلواکۍ له اخیستو وروسته په 1919 کال کې جوړ شو. له هغه وخت تر ننه د هر نظام پر اتلو سره ملي بیرغ او ملي سرود بدل شوی، خو په 1929 کال کې هغه مهال چې حبیب الله کلکانی واکمن و لکه د نن په څیر ملي سرود نه و. په 1933 کال کې د محمد نادر خان د سلطنت پر مهال عسکري مارش جوړ شو چې د ملي سرود په توګه غږول کېده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
حضرت عثمان نوري ځوان لیکوال او ژباړن دی چې په کم عمر کې ډېر کتابونه لیکلي او ژباړلې دي. د ښاغلي نوري په لیکل شویو او ژباړل شویو کتابونو کې د اروایي او ټولنیزو مسایلو په اړه بحثونه شوي. موږ له حضرت عثمان نوري سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د خپلو کتابونو په اړه راته غږیږي.
سلام تاسو ته ګران هیواد صاحب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. زما چاپ شوی کتابونه لومړی د ژوند ورازونه وو، دوم کتاب چې بیا چاپ شو د ښه ژوند تګلارې وي. د ښه ژوند تګلارې کتاب 2000 ټوکه چاپ شوی، 1000 ټوکه چې چاپ شو مینوالو ډیر زر لتود هرکلی سره مخ شو، ډیر زر یې وپیرلو او اړتیا دا و چې به 1000 ټوکه په بدل فارمټ کې په یو ښه ډیزاین سره نورم چاپ شي. نو دویم چاپ هم لکه مرغ راوتلی و. نو د ژوند ورازونه، د ښه ژوند تګلارې، غواړې ژوند مخکلی شي، د بریا نندارې، دا څلور کتابونه په لومړیو کې چاپ شول. بیا له دین وروسته 55 برخې ته راغلم. غوره فکرونو په نوم یو کتاب و چې 55 و، نه تسلیمیږم په نوم یو ناول و، سره په څنګ کې د ذهنیت جوړونکي کیسې په نوم د لنډو کیسې و ټولګه و، او د بریا 200 لارې د هند یو نوموتی ارواپورو بین شیر مالخوا دغه کتاب لیکل شوی و چې ما راوژباړو. دغه اته کتابونه زه چاپ لرم، او سره په څنګ کې څلور نور کتابونه در چاپ لاندې دي چې هغه مناهیله کیږه په نوم یو کتاب در چاپ په درشل کې دی، او سره په څنګ کې فکر دی ورغه و دام په د چاپ په درشل کې دی، او همدارنګه مخکې خرید لوري هم تر چاپ لاندې دی، ور سره په څنګ کې ذهنیت جوړونکي متلونه د متلونو یو ټولګه البته دغه تر چاپ لاندې دی. دغه 12 کتابونه زما تر څه چاپ شوی دی او څه د چاپ لاندې دي. که یو لیکوال ومري د خپل د مرګ څخه وروسته کولای شي د نوم پیړۍ پیړۍ ژوندۍ وساتل شي، پر اسونکو ادبیاتو کې د نوم په ځلاندو او زرین کرخو ولیکل شي، نو دا د لیکوال لپاره ستر امتیاز دی.
تاسو چې یادونه وکړه د خپل کتابونو، یعنی دا تر ډیره هغه کتابونه دي چې په اصطلاح خلکو ته انګیزه ورکوي، تر ډیره رواني مسایل هم شته پکې. ولی تاسو دغه سی مسایل خوښ کړی یا دغه سی کتابونه مخ خوښ کړی د شپاره د پاره؟
هغه وخت کې چې ځکه لاس د کړیالو ما ننګرهار په هنتون کې موږ د انګلیسي ژبې په متن باندې درو په هني یو مضمون درلود، ارواپوهنې ته اړتیا ډېره لیدل کېده، او هغه موضوعات چې موږ په انګلیسي ژبه لوستل په پښتو کې راته نه برېښېدل. که ما پښتو کړي وای دا زما دپاره د یو نوښت زمینه مساعدېده. یو لیکوال او ژباړنې راڅخه جوړاوه، او اړتیا دا وه چې دغه کتابونه باید پښتو شوي وای. له همدې کبله زه اړ وم چې دغه موضوعات چې نوښت و، پرمختګ و، د ناهیلۍ څخه ژغورېدا وه، او ورسره په څنګ کې د لوړو ژورو او ننګونو څخه د خلاصېدو او دغه ننګونې په یو فرصت بدلېدو ته د زمینې مساعدېدو لپاره یو فرمولۍ درلوده چې هغه ما را پښتو کړه. له همدې کبله اړ وم چې دغه فرصت ضایع نه کړم.
د دغو بحثونو جالبیت ستاسو لپاره څه و چې تاسو فکر وکړ چې دا ارز چې په پښتو کې هم وي؟
لیکوالان او ژباړونکي تل په دې هڅه کې وي چې د مارکیټ او د ورځني ژوند سره سم بیلابیل موضوعات راوسپړي. لکه زه به تاسو ته یوه بېلګه درکړم، کله چې د سیاحت یا د چکر بیلابیل ځایونه زموږ ذهن ته راځي، نو یو لیکوال اړ کیږي او ژباړن اړ کیږي چې بیلابیل هغه موضوعات وڅېړي چې هغه د لیکوالۍ د فن سره برابر وي. نو له همدې کبله که داسې یو کتاب لیکوال برابروي چې هغه کې د بیلابیلو هیوادونو د چکر او د سیاحت او یا د تفریح لپاره
بیلابیلو پارکونو او نور ذکر شوی زینو لیدنه کوي یا په دلیدنی ترڅنګ یو یادونه کوي په لیکلي ډول باندې په تفصیلی ډول باندې دارا اخلي بیلابیل موضوعات سیړي خګنی او بدګنی سیړي او سره په څنګ کې دوی قیمتونه دغه یو ډول نه وخت دی نو کوای ما د ټولنی ژوند نزاکتونه او سره په څنګ کې د لوړو ژورو ننګونو سره مقابله او مبارزه او سره په څنګ کې د جرأت نه بایلیدو یو لوړ فکر او د بیلابیلو پرمختګونو لارې چارې او ګودرې د یو فرمولی په ترڅ کې بیانیږي د ژباړې لخه خو دغسې کار دی لیکوال تل هڅه کوي چې یو فرموله په کار واچوي لیکوال بیا چې کله په ځونه کوي د بیلابیلو اپډیټ کتابونو په مطالعې او لوستره کولی شي چې یو موضوع په ذهن کې د ده ته الهام ډول باندې راشي هماغه موضوع د بیسیړي یا دا په یو ټولنه کې اوسیږي هغه نوښتونه هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې چې ده ته تر سترګو شوې دایره اخلي د قلم پر ژبه باندې په یو کاغذ باندې په یو سپینه ورقه لیکي
نوري صاحب تاسو ته بازار خبره وکړه ځینې کتابونه داسې هم دي چې هغه یوازې نوم او پخته یې داسې وي چې لوستونکي را جلبوي خو دننه محتوا یې بیا هغه څه نه وي چې د لوستونکو په درد وخوري
دقت او سرعت همدغلته رامنځته شوی دی چې دقت د سرعت ښکار شوی دی چې اهمیت د ژباړې په هغه اندازه د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو ته او زده کړیالانو ته نه دی واضح شوی یو خبره تاسو یادونه وکړه اوس د اقتصاد پوهنځي چې بی بی ا ورته ویلی شي د دې یو زده کړیال که ژباړه کوي دا باید د ادبیاتو د فن یو لاروی وي په بیلابیلو فرهنګي ناستو کې د ګډون کړی وي د شاعرانو لیکوالانو په پلمه د پلی خوي اور سره په څنګ کې د ژباړې پر اصول او د لیکوالۍ پر فن باندې اگاوي کچیر ته دغه موضوعات ته پاملرنه ونشي په رښتیا هم په پښتۍ به یو خنوم لیکل شوی وي خو اما د نن منځپانګه به د کتاب ډېره فکرنګي وي دغه موضوعات ته باید لیکوال او ژباړنه ډېر پاملرنه وکړي زه شخصا چې کله یو موضوع راسپړم را ژباړم لومړی هغه په پښتو کې ګورم چې ریپیټ ده که ریپیټ وي نه ژباړم که نوښتې ژباړم که ژباړم د ژباړې به خپل فرهنګونه دي د ژباړې خپل یو چوکاټ دی دغه په چوکاټ کې را ژباړو دغسې نه کوو چې د قد د سرعت ښکار کړو او یا د یو کتاب د ژر چاپېدا لپاره د لاسونه رابډ وهو او هغه دې په لسو ورځو کې دننه چاپ ته وسپارو چې بیا یې انده کې منفي اغېز ولري دغه په کار هم نه ده او اړتیا هم نه ده اړتیا دغه ده چې کتاب په ښه ډول باندې وژباړل شي او د لیکوال د حقوقو سره خیانت هم ونه شي
نوري صاحب دا کتابونه چې تاسو ژباړلي دا چې کله د لوستونکو تر ګوتو رسېدلي د هغوی لخوا هم ځینې خبرې درته راغلي ځینې تبصرې د دې کتابونو په اړه څه ویلي
بلکل زما چې څومره کتابونه چاپ شوي دي لکه مرغه هغه لومړي څو کتابونه چې چاپ شوي دي هغه به په لوړ ګمان سي ټول پیرل سي وي لومړي څلور کتابونه د ژوند ورازونه د ښه ژوند تګلارې غواړي ژوند به ښکلی شي د بریا نندارې دغه کتابونه ډېر پخوا درې یا څلور کاله دمخه چاپ شوي وو هغه سلګونه ټوکه کتابونه له ښه مرغه پیرل سوي دي مینهوالو له تود هرکلي سره مخ شوي دي دغه نور کتابونه په ټولو کتاب پلورنځیو کې شته دی په افغانستان په شمال کې هم شته مزار شریف کې ورسره په څنګ کې په پلازمینه کابل کې همدارنګه په لوی پکتیا کې لوی ننګرهار کې او سره په څنګ کې په نورو نومتو کتابتونونو کې کتاب زما کتابونه شته دی کولی شي په مناسب او ارزان قیمت له کتاب پلورنځیو راونیسي او په ورځني ژوند کې ترې ګټه واخلي
اکبر هوتی د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی شاعری کوي او مدافع وکیل هم دی هوتی که په شعر کې د ترخو حالاتو خبرې کوي خو د خپل هنر خواږه هم ورسره ګډوي له اکبر هوتی سره مو مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د شعر په اړه خپل تاثر راته بیانوي
شعر خو خدا داد صلاحیت ته د قدرت د طرف نه ورکړه دا یو آمدی نو د تیرو ولس تلس کال راسی چې کله ز د کوم کوم د خونځې ست کوم د کوم کوم دا یو خپل ما شعر پیل کړی دی او بس شعر داس یو احساس دی چې دا د لفظونو شکل اختیار کړي انسان چې سب داخل کی او په خارج کی روزي او دا بیا شعر شي نو شعر سره مې دا تړون دا بیا د ما په شعر کې چیرن کوشش می چې په رومانوي انداز کې په رومانوي شکل کې زه خپل چاپیر چلن انزورګری وکم
دغه انزورګری تر ډیره له دغه سیاسي حالات متاثر واکنا مینا ژوند او نور څه هم پکیو
تر دې دمه ما خو دو کتاب چاپ دي او را روان څه سیړنه میرا غم ده تر څومره هدا پوره چې تاسو د شعر خبرو کړی چیرې زما په شعر کې سدي نو شاعری هغه شاعری چې دا په دې باندې چاپیرچل اثر انداز کیږي ته چې په چاپیرچل کې سم محسوسې خدا بیا د انسان د عمر پوره ده یو عمر کې یو شان حالات دي په بل کې چې بیا څومره د عمر زیاتیږي ژوند د ترجیحات بدلیږي د ترجیحاتو د بدلیدو سره د په شاعری کې مختلف مضامین او موضوعات راځي که تاسو ته هم چې زما د ابتدا شاعری چې وانه هغه کې هغه عمره صلاحیت نو زما په شاعری کې بزیات نه زیات د مینی او د رومانس او داسې وارداتي عنصر پکې بیا چې څومره وخت تیرېده په ما باندې د وطن سیاست د وطن چاپیرچل د وطن ستونزو مسلو زما په شاعری اثر کو هغه موضوعات او مضامین زما په شاعری کې راتلل چې اوس پورې زګړم چې زما په شاعری کې د قوم پرسته پاول خبره ده زما په شاعری کې د خپل خلکو سره مینه ده زما په شاعری کې د انسانیت د لوړ انسانیت د پر مینه ده او دا غن علاوه زما چې کوم قلبي واردات دي زما د شاعری برخه ده
ځینی خلک چې شعر لیکي هغه یې لیکي یعنی مطالعه ډیر نه ورته کوي خپل مو د شعر لپاره تیوریکه مطالعه کړي او کله چې شعر لیکي د ته مهم پام وی چې مثال د شاعری صنعتونو ته پام وکړي یا هغه پکې زیات کړي
تاسو ډیر مخص سوالو کو تاسو د دې سوال ستاینه کوم ځکه چې شاعری چې دا د دې پښا باندې د مضبوط مطالعه ضرورتي چې ستا مطالعه ای نو ته ما ښه شعر تخلیق کې ستا په شعر کې به رواني ستا په شعر کې به د موضوعاتو رنګارنګي ستې چې موږ په انګریزي کې ډایورسټي وایو د په شعر کې د ډایورسټي یا تنوع لپاره ضروري ده چې د یو بنده مطالعه بیا مطالعه کم قسمه مطالعه ستا تعلق د شعر سره دی باید چې تا د خپلې ژبې کلاسیک ادب خامخا لوستي ستا د خپل شاعری چې کوم جدید ادب د چاتالوستي تر تر کې پسندې ادب لوستنی تا مختلف چې کوم ادبي زیار شوري چاتالوستي یو خو د اغه شاعری د هنر نه بنده خبريږي پاغه کې چې کوم شاعرانه ترکیبونه داغه نه بنده خبريږي بیا چې په شعر کې کوم مزامین دی زیول دی داغه نه خبرګ نور خو شعر هنر دی یو قدرتي هنر دی خو چې تا سره مطالعه نه تا سره علم نه تا سره پوه نه ته د معاشره پنبستا لاس نی پروت نو پستا په شاعری کې به هغه عمره طاقت او مونږ په انګریزي کې ورته وی اټریکشن هغه هم پکې بیان نه
ځینې شعر په هاندا خبره کوي چې شعر کې باید هنر او استدلال وي ځینې بیا وایي چې هنر باید پکې وي او ځینې نور بیا د خبره کوي چې باید مستدلله شاعری وشي تاسو بیا په دې کې کوم یو نظر ته دی
زه چې څومره پورې خیال کوم ما چې څومره د کلاسیک ادب ماته ګوډه مطالعه کړې ده نو پاره کې خوشحال بابا چې مونږ لا کم د شاعری اغا وی چې شاعری خغه شاعری چې پاغه کې د هنر نه کار غستې شوی د شاعری په روز باندې تا پوی کړی دغه په فن او په ټیکنیک باندې دغه رنگ بیا دغه فکری یا موضوعاتی اړخ مضبوطی دا یو بل سره نو کوورې دي زه د یو شاعر په هیڅ ګړم چې دا دواړه عنصر ډیر زیات ضروری دي شاعری لپاره د هنر او د استدلال یا د شاعری لپاره هنر او فکری لړوالی یا موضوعاتی لړوالی یا د چاپیرچل دی یو خو شعر د خو شعر تعریف داري چې خو شعر خاغه دي چې په هغه کې لستون کې یا اوریدون کې خپل ځان ویني اغا شعر داسې چې اغا آینه کتل ولی چې ته و هو دا خدای ماده پاره لیکلې شوې چې زه ولم جیم چې دا ماده پاره لیکلې شوې دغه شعر زو دغه شعر چې دی کې هنر می استدلال می او د معاشره مطالعه می
هوتی سپ تاسو خپل شعرونه په ترنم کې وایي که اوس یو شعر ته ترنم کې وایي
دا خو ما ډیره کم شاعری په ترنم کې را ډیره زیاته کم بلکې زه کوشش کوم چې تخت اللفظ کې ويم ځکه چې اکثر وخت کمی خو یو غزل نیم داسې دی چې هغه په کوزه پښتونخوا کې زما ډیر زیات په موسیقي کې مشهور شو ډیر زیات خلک اوریدو او فضل وهاب در دغه کمپوزیشن کړو چې د کوزه پښتونخوا یو ډیر لوی سندرغاړی دی موسیقار دی بیا نور سندرغاړو ډیر زیات وي نو زه غواړم هغه شان خو به ونه ویل شم خو خپل یو کوشش به وکم دا اوریدونکو ته به ډاډ کم هغه داسې دی چې مطلب چې پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو دزلمی تو پہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو پتا مئن شم پزان باندے میں اور اور پورے کو محبت
کے کور سمرا خود غرضا شما پ محبت کے کور سمرا خود غرضا شما جانان میں واخس پ جہان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو استاد سپین مخن میں طواف اکڑو تمینے پلار استاد سپین مخن میں طواف اکڑ دمینے پلار ایمان میرا اوڑ کے ایمان ماننے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان ماننے میں اور 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 پورے کو جو نزدہ کو مادا زغو او دس کروٹو خار کے جونز دکو ماداز غو او دس کروٹو خار کے گورا پا نفسو پا شیطان باندے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پا ہر ارمان باندے میں اور 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 پورے کو خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا خغے ہم زولو تویلو زما منے او کنا دستر گرب کے اکبر جان باندھے میں اور اور پورے کو دزل میں تو پہر ارمان باندھے میں اور 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 پورے کو پتا میں شم پزان باندھے میں اور اور پورے کو
ہوتی سے مخ کے ہم خبر ادا سے وش وچ شاعری یو څ حالات او د ټولنې نه یو څوک تاسو راخلی او یو څ خپل خبرې هم وی یعنی د ځان بیان وی کله چې یو شاعر شعر لیکي په دغه کې څنګه تعادل رامنځته کول شي چې یعنی هم د ټولنې خبره وی داسې چې هغه یې ومني او هم د پدې بریالي شوی وی چې خپل خبرې کړي وی خپل ځان بیان کړي وی
دا شاعر په خپل د معاشري یو فردي خپل د معاشري سره تعلق یو وګړی دی نو د معاشري دړ دوغم د پسینه کی چې هغه د نور بنیانو می د نور انسانانو می د د باندې کوم ول او قلبي واردات دي د د چې کوم خپل ځان بیانې په شاعرۍ کې نو عموما د ازي چې چونکه معاشره خو په انسانانو جوړیږي ټولنه خو په انسانانو جوړیږي اوم د د دړ دوغم د بل انسان می کی دیم شي نو پدی وج باندی د د پشایره کی د سی چی اغل بل ولی نو اغه وی کدا زما مسله دا یعنی په زانګړی رنگ کې هم بیا چې کله خو شاعری لکه اوس زب تاسو ته په مثال کې د کوزی پښتونخوا د رحمت شاه سیل صاحب درکم یا د بری پښتونخوا د پیر محمد کاروان صاحب یا د نور ډېر خو شاعران دي چې بیا خاص کر سیل صاحب په کوزی پښتونخوا کې داسې شاعر دی چې هغه د خپل ځان واردات په شاعر کې لیکلي دي نو هغه دا هنر دومره زورور و چې هغه ول د داسې ټکو دا داسې تورو انتخاب کړی دا داسې شاعرانه تراکیب استعمال کړی دی چې هغه خپل خبره په داسې یو زورور انداز کړی دا چې هغه نه سیاسي خبره جوړه شوې ده لکه مثال په توګه هغه یو شعر دی چې پکې ګو سندره دا چې پکې ګولی شستا د غونډې زنشنه خالونه خغ سپرلی ته انتظار وکړه چې ته اوربل خوروي زپ درشندم ګولونا خغ سپرلی ته انتظار وکړه اوس دا داسې زورور خبره سندره ده چې دا کو او یو عام مندا عام مندا عام اوریدونکي هم لستونکي ګوري نو هغه ورته په دغه چشمو کې ګوري چې دا د خپل محبوب ته خبره کوي
خوکو دا سی دا یو سیاسی فکر بند دا شعر لولی نو هغه وی چې دا دی قام یا دی وطن یا دی چې پکې ګول شي ستا د غونډې زنشنه هغه سپرلی ته انتظار وکړي نه دی خپل اولس ته وي دی خپل قام ته وي. نو دا د شعر ضرورتیا ده دا هنر دی چې اوریدونکو د حس پورې ده د اوریدونکو د چې کوم داغي هغه مونږ ورته استیټک سینس وایو هغه پورې چې هغه دغه شعر نه کم مطلب په کم انداز اخلي.
اوس مهال ډیر خلک شاعری کوي خو ډیرو کم پکې خپل رنگ پوخ کړ. یعنی اوس ځینې شاعران داسې دي چې ته پوهېږي چې دا شعر د سایل دی یا د درویش دی یا د کاروان صاحب دی خو نور شعرونه چې دي هغه پته نه لګي چې مثال دا شعر د چا دی. یو شعر یو رنگ وي بل شعر بل ډول وي. یو زلمی شاعر که غواړي چې خپل رنگ پوخ کړي په شاعرۍ کې کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
دا دا ډیر دا زما د خوښې سوال تاسو وکړو. واقعتا داسې ده چې ډیر شاعران داسې دي چې د یو ډیر مشهور شاعر ناصر اخلي او چې هغه د هغه ناصر واخلي د هغه په رنگ کې رنگ شي نو د هغه نه هغه خپل ذاتي اسلوب پاتې شي. زه دا وایم چې د اجمل خټک صاحب ځان له جدا اسلوب دي، د رحمت شاه سهیل صاحب ځان له جدا دي، د سلیمان لایق صاحب ځان له جدا دي، د پیر محمد کاروان صاحب ځان له جدا دي، د درویش دورانی ځان له جدا دي. اوس اکبر هم زه کشر یم ټیک د زبه د سهیل صاحب د زده کړې لپاره به د سهیل صاحب شاعري لولم، د اجمل خټک صاحب بلولم، د خوشحال بابا بلولم، کلاسیک بلولم. خو کو زه د شاعرانو په سب کې خپل ماته ګوله پیژنګلو جوړول غواړم باید چې زما خپل اسلوبي خپل طرز یو خپل رنگي په دې با یو شاعر سروایول کوي هغه با په اولس کې شناخت او پیژنګلو پیدا کوي چې دا خپل اسلوب دا خپل رنگ دا خپل فکر او دا خپل نظر وي. ذاتی کوشش زمما داري چې زمما کم سبق ته کم سبق کم اسلوب ته کم طرز ته چې دا زمما پاتې شي و باید چې سایل صاحب مطالعه کم زکه زدا غد نظریه او زمما د نظریه سړی مثال په توګه یا د خوشحال بابا خو د شاعری فن چې کم دی تخنیکی اړخ چې کم دی یا د شاعری چې کم اسلوب دی چې مونږ ورته سټایل موایو چې هغه باید زمما خپلی چې هغه زه د بل پرنګ کې رنگ نه کوم ځکه که د بل پرنګ کې زه رنگوم نو زما بیا چې کوم ځانګړی یا مشخص رنگ دی هغه بیا نه پاتې کیږي.
هوتی صاحب که اوس یو دو شعرونه راته ووایې.
اسې خو شعرونه ما داسې ډېر خو یو څو شعر چې زما د کتاب ټایټل شعرونه دي رومانوي شعرونه دي. اب زه وایم چې که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، که یې اورې نو یو سوال د محبت دی، څه د خیال دی زما خیال د محبت ته، کې اور نه یو سوال د محبت ته، صد خیال د زما خیال د محبت ته. او شعر پکې داسې دي چې چپزړه د کله یو وکل بلا، چپزړه د کله یو وکل بلا، داسې ښکاری چې زوال د محبت ته. او کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، کتیرو کې د سحر رنگونه ویني، زما لاس کې بل مشال د محبت ته. او چپزړونو باندې راج کوم لګیایم، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال له محبت ته، چې پزړونو باندې راج کوم لګیایم، نور سنې دي خو کمال له محبت ته. ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته، ته زما د لاس په کرخو کې زینې، ما کتلې ځان لفال له محبت ته. د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته، د ژوندون د تیرولو هنر څه دی، ما سره خو یو مثال د محبت ته. او دا اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، دا اکبر ژوندې غزل د اورېدو دی، ژوندې فکر ژوندې خیال د محبت ته. که یې اورې نو یو سوال د محبت ته، څه د خیال دی زما خیال د محبت ته. خوښ مې دروغ نه دی جانانه داسې ده، خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې ده، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې ده. خوخ مې دروغ نه دی جانانه داسې ده، رک یم درپسې له خپل ځانه داسې ده. داسې مینتوب چې اذیت کیې مزه ده، داسې مینتوب چې اذیت کیې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې ده. داسې مینتوب چې اذیت کیې مزه ده، یم رسېدلې تر اسمانه داسې ده. او دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، دا چې پر ژوندون کوم ژوندې یم هسې نه ده، زړه کې مې اوسېږي مهربانه داسې ده. او شعر دی ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل ناس یو د یو بل سره خوروک یو د یو بل اے د نننی دور انسان داسې دا ناس یو د یو بل سره خوروک یو لیو بل اے د نننی دور انسان داسې دا او ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زلو پختونستانه داسې دا ستا مجنونان ډیر دی خود پیو مجنونان دی اے زما د زلو پختونستانه داسې دا او ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی
ستا
په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا ستا په سر مزه کوي هم ستا په سر آباد دی اے فخر افغانا باچا خانا داسې دا دار اخکلی کرخ روانول غوړی اکبر دار اخکلی کرخ روانول غوړی اکبر وای لچترال تر بولانا داسې دا خوخ می دروغ نه دی جانانه داسې دا رکیم در پسې لخبل زانه داسې دا
ډیر زیات مننه
ډیر ستاسو مننه ستاسو بیا ډیر مننه پدې چې من ګران افغانستان اوردونکو تم زماغه ګورسو
دا شاعر خبره ده وختونه کزړی کې نوي کېږي ستا یادونه ځینې یادونه هم داسې وي چې د وخت څپې هم نشي درنه وړلای که مو هیر شي نو بیا به هم داسې وخت راشي چې د ارواښاد صاحب شاه صابر غوندې یو زوړ ورغلی پر هر وګروي او یو لرې تللی یاد را وګرځوي په نه خزانه نه ویرانه لنډه کیسه کې د همداسې یوې مېرمنې کیسه در اورو چې له خپلې ماضي او یادونو تیرېدل ورته سخت دي د کیسې لیکواله هیله پسرلی ده
نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ د وروستي ځل لپاره ورته راغلی یم د کور په یوې کوټه کې ولاړه یم دا کوټه مو د ناستې وه ژمی منی او حمل به مو دلته تیروو د پسرلی په پای کې به بیا دهلیز ته کوچو له کړکۍ راټول انګړ ته ګورم اوس یې چمن په خاورو بدل دی ونې یې وچې دي خو زما هغسې هم په یاد دی چې چمن مو تاند و پلار ایښې مور پاللې ونې لا ژوندی وي موږ چې دلته کور جوړ کړ په دارلمان کې کورونه ډیر نه ول اوس د کابل غرونه لاله کورونه په امان نه دي دارلمان خو پرېږده په هغه وخت کې زموږ کور د ښار په لوکسو نقشو کې حساب و خو اوسني ځوانان دا نقشه قدیمي بولي په هغوی چې مو کور خرڅ کړ ویل یې کور ړنګوي د دوی ځمکه په کار ده وروسته د مور او پلار له مرګه دا کور خالی و نهه کاله مخکې چې له لندن نه کابل ته کډه شوم غوښتل مې دلته ژوند وکړم خو د ټولو مشوره راته دا وه چې یوازې مه اوسه یا په پیاده خانه کې یوه کورنۍ کښېنوه چې هم کور وساتي هم د خدمت وکړي یا اپارتمان کرایه کړه په بل انسان مې د ځان خدمت نه دی خوښ نو یو کوچنی اپارتمان مې کرایه کړ د دوستانو لپاره مې ژوند په اپارتمان کې وکړ د ځان لپاره مې په پلرني کور کې یوه کوټه فرش کړه د کور په سر یوه وړه بلخانه ده پلار با ویل په کوم کور کې چې د ماشومتوب تیر کړی و بالاخانه یې درلوده نو ځکه هم کله چې خپل کور جوړوو د مور له انتقاد سره سره یې یوه بالاخانګۍ جوړه کړه پلار به ډیر وخت په بالاخانه کې تیروو هلته یې د کتابونو یوه کوچنۍ دیوالي المارۍ وه یو میز او څلور څوکۍ هم ایښې وې د پلار میزک د کونړ له لرګو جوړ و کوټې ته به چې دننه شوې د لرګو عطر به خپور و کابل ته چې راغلم په سبا یې د کاکا زوی راته وویل که غواړې هدیرې ته به لاړ شو ما ترې د کور کیلۍ وغوښته او کور ته راغلم د پلار د بالاخانې دیوالي المارۍ یوازینۍ المارۍ وه چې نسبتا سمه پاتې وه بالاخانه مې پاکه کړه فرش مې کړه څلور څوکۍ مې ورته واخیستې د کونړ د لرګو میز مې ونه موند خو یوه قلمدانۍ مې واخیسته ورور ته مې عکس ولیږه ورته ومې لیکل له لندن نه چې له خیره له مېرمنې او بچیانو سره راغلې دلته به چای څښو خو ورور له لندن نه یوازې هغه وخت تشریف راوړ چې کور مو خرڅوو په تیرو نه کلونو کې چې هر ځلې تور او سپین سر خلق را تنگ کړی او د ماشومتوب تور سر ته مې زړه شوی، دلته راغلی یم چې هر ځلې د کیسو ښاپېرۍ رانه مروره شوي او نه لیکلو په عذاب کړی یم. ترموز مې له چایه، لپټاپ مې له چارچر ډک کړی او دلته راغلی یم. دې کور او د پلار د کتابونو الماری ډیر کله کیسې را کړی دي. په تیرو نه کلو کې مې د مور پتلین کې د دې روح ته دلته دعا کړې ده. د پلار یاد مې هم په دغې کوټه کې ژړلی، خو نن سهار مو د پلار کور خرڅ کړ. وروستی دیدن مې دی لکه په وروستي ځل چې مې له مور سره په ټلیفون کې خبرې وکړې، لکه د روغتون په کټ کې د پلار وروستی مسکا. په هغه وخت کې مې هم نه زړه نه عقل منله چې وروستی ځل دی وي. اوس مې هم نه زړه نه عقل منی چې د پلار کور مې د خرڅ کړی وي، خو وروستی دیدار دی. په ښوونځي کې به مې چې کیسې لیکلې، پلار ته به مې لوستلې. دی به راته داسې غوږ و لکه د دنیا تر ټول مهم اثر چې اوري. کتابچه به یې رانه واخیسته او زما خامه کیسګۍ به یې په خپل پوخ خط پاک نویس کړه. پلار مې له هغو محدودو ډاکټرانو نه و چې علي خط یې درلود. هغه به زما د تشویق لپاره ویل، ما په ځوانۍ کې د لیکلو ډیر کوښښ وکړ خو پوهېدم چې لیکوال نه یم پیدا، نو ډاکټر شوم. طب په وچ زحمت زده کیږي، خو هنر داسې نه وي. که د یو چا په روح کې هنر وي، زحمت یې په هنرمند بدلوي، خو که په روح کې یې هنر نه وي، وچ زحمت یې نشي لیکوال کولی. د مور د ارمان خلاف چې غوښتل یې لکه خپل پلار ډاکټر شم، پلار مې لیکلو ته وهڅولم. زه او ورور مې په پوهنتون کې وو چې ماما مې د تحصیل لپاره لندن ته وغوښتو. وروسته بیا جګړه شروع شوه. پلار او مور د کاکا له کورنۍ سره په کابل کې پاتې شول. موږ ته به یې په خطونو کې لیکل، موږ ښه یو، له بوډاګانو سره څوک کار نه لري، زړه مو په دې ټول دی چې تاسو هلته خوندي یاست. کلونه واوښتل، حالات بدل را بدل شول، خو لکه پخوا نه شول. د طالبانو له سقوطه وروسته کابل ته ډیره راتلم، خو مور او پلار ته به مې چې کتل، پوهیدم چې د ماشومتوب ګډ کورنۍ ژوند د ژمي مازدیګر و تیر شو. ښایي ځکه هم مور او پلار مشوره نه راکوله چې د تل لپاره کابل ته راشم. درې میاشتې مخکې ورور راته له لندن نه زنګ ووهه. ویل یې کور خو هسې هم ویرانه ده، عملا ترې ګټه نه اخلو، خرڅ به یې کړو، په پیسو به یې ژوند وکړو. ټول عمر کار کار کار، دغه اروپا مې لا سمه ونه لیده، دا لږ دمه چې راپاتې ده باید ترې ګټه واخلو، په واقعي مانا ژوند وکړو، خوند واخلو، سفر وکړو. تر کله به په کرایي اپارتمان کې ژوند کوي؟ د کور په پیسو ځان ته سم ګلالۍ اپارتمان واخله، ژوند وکړه ساده. کوښښ مې وکړ ورور قانع کړم چې کور به خرڅ نه بلکې جوړ کړو، خو یې نه منله. ظاهرا ښځه یې تر ما په قانع کولو کې استاده ده، مخکې تر مخکې یې ملا کړی و چې مه یې ورسره منه. نن سهار مو کور خرڅ کړ. ورور راته ویل، ګوره د پلار خبره دې په یاد ده چې ویل به یې ژوند لکه غر، له لرې یوازې ډبرې ښکاري، خو چې نږدې ورشي د ډبرو په زړه کې به ګلان ومومي. پوهیږم اوس خفه یې، وروسته به بیا په دغې پرېکړې خوشحاله یې. ګوره په تیره کې اوسېدل یوازې غم ډیروي، څه شل کلن هم نه یو چې د راتلونکې ادعا په جیب کې وګرځوو. ګوره دغه یو څو کاله لا انرژي لرو، باید ژوند وکړو. زما خو نیت دی چې یو دوه میاشتې بارسلونا کې تیر کړم چې هډوکې مې د لندن سیوری هیر کړي. که دې زړه و ته هم بیا راشه. ورور ته مې ځواب ور نه کړ او په وروستي ځل د کور دیدن ته ورغلم. زموږ له کوره غر ښکاري. په ماشومتوب کې به چې خفه وم، له غره سره به مې خبرې کولې. چې به مې ریاضي نه زده کېده، غره ته به مې ژړل. چې مور به زمانه د ورور منله، غره ته به مې ګیله وړه. له غره سره خواله کولو د غره لذات کړم، چوپه خوله ډک زړه. په وروستي ځل د پلار له کوره غره ته ګورم، په وروستي ځل ورته ژاړم او په وروستي ځل ورسره خواله کوم. دا ویرانه مې خزانه وه، نور نو نه خزانه لرم نه ویرانه. خو ورور مې وایي غم مه کوه، د بانک په اکاونټ کې به دې پیسې تیرې شي، راځه چې بارسلونا ته ځو. له کوره ووتم، د کابل د پسرلی باد می سپین پیکای همه غسی رپوی لکه د ماشوم توب تور پیکای چی رپوو. خو سبب می د ماشوم توب پا بدانه جرسقیل تیر وی. وای تیر هیر کرا چی جوان بکری، مگر تیر هیریگی، مگر بی تیر جوان کیگی، مگر بی یادا سا اخیستل کیگی.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې د پای په شیبو کې د مجلې پانه اړو تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ.
تم شگل بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتل.